گفت و شنود
خبر اتره
دوستان عزیز، شنوندگان برنامه گفت و شنود، خبر اتر سلام، من حفیظ آصفی هستم با همراهی همکارم
آشقال رحیم‌زاده.
برنامه گفت و شنود امشب میزبانی میکنیم. در برنامه امشب در رابطه با روز جهانی پایان خشونت علیه ژورنالیستان صحبت میکنیم و این برنامه را به من خشونت علیه ژورنالیستان اختصاص دادیم.
در ازیت مننه حفیظ آصفی صاحب، زه هم خپل ور سره د خبرونه درنو ملمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې پرځنه وړاندې کومه په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن د هغه کسانو د مسؤلیت د ختمولو یا د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده چې خبریالانو سره تشدد کوي. د ملګرو ملتونو سازمان دا ورځ د نړۍ په ګډ ګډ کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لمانځي. دا چې خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي په افغانستان کې څومره خوندي دي او د هغوی غټې ستونزې کومې دي، نن د خبرتورو گفتو شنود په خبرونه کې پرې د میلمنو سره بحث کوو. تاسو درنو اوریدونکو هم کولی شئ په دې خبرونه کې زموږ سره برخه واخلئ. البته د اوریدونکو د معلوماتو په خاطر باید ووایم چې د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې په 2012 کال کې 112 ژورنالیستان وژل شوي ول، چې په 2013 کې بیا 90 تنه ژورنالیستان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وژل شوي دي. په دغه رپورټونو کې ویل شوي دي چې په هر 10 قضیو کې یوازې یوه یې څیړل شوې ده او مجرمینو ته سزا ورکړل شوې ده. په خبریالانو د برید کوونکو سره حساب او کتاب نه کیږي او په همدا کار په قضایه او امنیتي ځواکونو باندې د خلکو د باور د کمیدو سبب کیږي او همدارنګه مجرمین زړور کیږي. په همدغه موضوعاتو د میلمنو سره غږیږو. تاسو درنو اوریدونکو هم کولی شئ په دې بحث کې زموږ سره برخه واخلئ. البته زنګ هم وهلی شئ، په فیسبوک کې هم خپل نظر لیکلی شئ. په فیسبوک کې که غواړئ د خبرونې په موضوع نظر ولیکئ، تبصره ولیکئ، د فیسبوک پته ده facebook.com/voapashto یا facebook.com/voa دری. او د تلیفون د لارې که غواړئ چې په خبرونه کې برخه راسره واخلئ، د سټوډیو په شمیره زنګ وهلی شئ. په افغانستان کې هغه اوریدونکو چې په افغانستان کې دي، زموږ محلي شمیره ده 0990 010 0. او اوریدونکو چې د افغانستان بهر دي او غواړي په خبرونه کې برخه واخلي، د سټوډیو شمیره ده، البته د واشنگټن د سټوډیو شمیره 0012 02 19 11 18. تا چې په خبرونه کې څوک زموږ سره میلمانه دي، آصفي صاحب که مهرباني وکړئ د خبرونې درانه میلمانه اوریدونکو ته معرفي کړئ.
بله، تشکر آقای رحیم‌زاده. مهمانای محترمی که در برنامه گفت و شنود خبر اتر امشب به پرسش های شنوندگان و ما جواب خواهد گفتن، جناب آقای رحیم الله سمندر، منشی اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، عزیز الله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در کندهار، و آقای عبدالمتین مردمی، مدیر مسئول روزنامه سخن جوانان در ولایت کندز هستند. شما شنونده عزیز، رقمی که همکارم پیشتر گفتن، میتونین با گرفتن شماره 0790-010-70 مستقیما در برنامه سهم بگیرین. البته شما شماره همیشگی ما را که 202-619-31-36 است هم در اختیار دارین.
بله، درنوندونکو په همدغه دوه شمېرو باندې چې تاسو ته اعلان شولې، په دې باندې خپلې پوښتنې را لېږلی شئ، خپل نظرونه هم را لېږلی شئ. که تاسو خپله خبریال است او د افغانستان په هر ځای کې کار کوئ، دا چې ستاسو دپاره کومې ستونزې دي هغه هم کولی شئ په دې خبرونو کې زموږ سره شریکې کړئ. لکه څنګه چې زموږ همکار یادونه وکړله، البته همدا اوس په قندار کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل صاحب زموږ سره پلان کې ده، او همدارنګه د ځوان غږ د ورځپاڼې مسؤول مدیر، البته په کندز ولایت کې، ښاغلی عبدالمتین مردمی صاحب هم زموږ سره په دې خبرونه کې شته ده، او د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې منشي ښاغلی رحیم الله سمندر صاحب هم زموږ سره په خبرونه کې ژمنه کړې ده. پروډوسر صاحب کوښښ کوي چې هغوی هم په خبرونه کې حاضر کړي، تر ځکه چې اکثره پوښتنې دوی ته مطرح دي. لومړی غواړو چې د عزیز الله پوپل صاحب نه شروع کړو. پوپل صاحب، خبرونه کې د تخ راغلاست او مننه چې زموږ سره په خبرونه کې یاست.
مننه رحیم صاحب، تاسو او ټولو محترمو همکارانو او درنو اوریدونکو ته له خپل طرفه سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه پوپل صاحب. البته د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د افغانستان د جنوبي برخې چې اکثره وخت ترې د نورو پیښو رپورټونه هم راځي، خو د خبر اعلانو موضوع ده چې خبر اعلان د کوم ستونزو سره مخ دی او په دغه سیمو کې د خبر پیدا کول او بیا د خبر اصلیت پیدا کول دا چې هغه واقعیت خلکو ته ورسول شي واقعا اسانه کار نه ده. په خلی ویل ډیر اسانه دي او لکن په حقیقت کې هغه چاته ښه معلومیږي چې په هغه سیمه کې دي. د سیمې په سیمه دغه سیمه د خبریال لپاره څه ډول کار کول دلته څنګه دي، دغه یو مجموعي تصویر کولیدونکو ته ورکړي.
بله رحیم صاحب، واقعا ډېر پردایي ټکی مو یاد کړل. خبر پیدا کول واقعا هم یو ډول حالت دی او وړاندې کول یې بل ډول حالت. کله چې دوستان د خبر په لټه کې وي، منابع پیدا کوي او د منابعو څخه د خبر پر اړتیا باندې واقعا هم ډېرې لوړې ژورې پر ځان باندې زغمي. جنوب یو له هغه منطقو یا د هېواد له هغه برخو څخه دی چې واقعا هم د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي واقعیت هم شته، د کار په جریان کې ځینې خندونو معنی هم شته، اما په ټولیز ډول باندې ځینې امید کوننده یا هیله مند ټکي هم شته. زه غواړم دغه خوشنط مسایلو ته یوه اشاره وکړم چې البته په ټول دغه لوی کندهار کې چې کندهار، زابل، اروزګان، هلمند په برخه کې نیسي، د تیرو اتو میاشتو په جریان کې په دې منطقه کې د تاوتریخوالي تقریبا ډېر لس پیښې د خبریالانو دا سبسټیوی دي چې دا مهمه پیښه دي. مثلا په دې کې ځینې د وهلو ټکولو موضوعات هم موجود دي چې په زابل کې تقریبا دا سی دوی پیښې سبسټیوی دي، دغه راز په کندهار کې هم په عین سیر باندې. دا چې د کار په جریان کې ځینې دوستان له خندونو سره مخامخ کیږي دا خو بیخي یعنی ممکن اره ورځ دغه جریان
کوم رقم خندونه په پال سره مثلا خبريال چې بر سره د یو خبر په پیدا کولو کې او د یو خبر د معلوماتو راټولولو کې مخته مثلا غټي غټي ستونزې څه شي دي؟
ستونزې په مجموع کې د معلوماتو نه شریکول دي، د منابع او د هغه مسؤولو مقاماتو چې مثلا هغوی په قانون هم مکلف کړي دي او د وظیفې په لحاظ باندې هم هغوی په دې باندې مکلف بلل شوي دي چې باید معلومات شریکي. اما دوی په هغه رسمي چوکاټ کې هغه سلسله مراتب چې ممکن سلیقوي وبولو، مثلا په ځینو مواردو کې ولسوالان خبرو ته زړه نه ښه کوي، وایي چې مثلا موږ معلومات د ولایت مطبوعاتي دفتر ته ورکړي. البته په دغه اوزه کې چې مثلا کوم ولسوالان دي د خپلو مربوطه ولایتونو مطبوعاتي دفترونه یادوي او په هغه وظیفوي لحاظ باندې رښتیا هم موږ هغه مطبوعاتي دفترونو سره په تماس کې یو، خو هغه خبر چې به تر دې پورې رسیږي دی په رسمي لحاظ باندې پیل شوی بیا چې ته خبر نه پر رسیدې ته به خبر ده په دې کې ځان راځي او خبر نو هغه د سرعت له اخصخه بیا زیات د توجه وړ نه ګرځي. دا په خپل ذات کې یو خندې. دوهمه خبره دا ده چې مثلا ځینې تحقیقاتي سوژې دي چې هغه د معلوماتو لنډګا څخه مهمه وي، یعنی هغه په سلو کې ممکن 80% څوک ونه توانیږي چې په اسانۍ سره د هغه خبر په تایید کې یا د مربوطه اړخونو په نظر اخیستلو باندې خبريال وتوانیږي. دا په خپل ذات کې دغه دي مشکلات. دوهمه دا ده چې په دې منطقه کې امنیتي مسایل ډېر زیات وي. کله چې په منطقه کې امنیتي واقعیا کېږي، خبريالان کوشش کوي چې له منطقې څخه عیني او ژوندۍ تصویر نه واخلي. هغه د سرعت اصل ته په کتو سره نور جزئیات لري له ځان سره د پیش محل ته ځي. البته د امنیتي کسانو له ډېر زشت برخورد سره مخامخ کېږي.
تشکر از شما. تشکر جناب آقای پوپل، باز هم صحبت میکنیم. پروسر برنامه میگه که آقای سمندر با خود داریم. آقای سمندر سلام به شما، به برنامه ما خوش آمدین. تشکر جناب آقای سمندر. شما اظهارات آقای پوپل خبرنگار رادیو آشنا را شنیدین. به اساس قانون دسترسی به معلومات همه گزارشگران و خبرنگاران و فوتوژورنالیستان هم ایراد میتونن و باید هم دسترسی به تمام معلومات برشان آزاد گذاشته شود، اما در واقعیت این مسئله با چالش های روبروز. من میخواستم نظر شما را در این موضوع و مشکلاتی که فراراه این مسئله است بفهم.
قانون دسترسی به معلومات افغانستان هنوز توشیح نشده و تنفیذ نشده، منتها خوبی هایی که قانون داره کاش که هر چیزی که قانون سرنوشتش معلوم شود و مثلا
فعلا در کجا، آیا در پارلمان افغانستان ای به بندش روبرو شده؟
بله، متن مصوبه‌اش روان شده به پارلمان. پارلمان هنوز تصویب نکرده و قرار بود که مثلا سر دیگه پار شود و ایفاف شود با مجلس مجلسان برای رئیس جمهوری پیشی بکنه. هنوز این کار نشده که میتونه کمک بزرگی برای ما ثابت شود برای رسان.
بله؟
و مسئولیت ساخته شده خوبی های داره به مقایسه قوانین منطقه یا قانون خوب گفتن میتونه موره و خیلی کمک میکنه. و چیزی که آقای پوپل گفتن و تمامش تایید میکنم، واقعا مشکلات بزرگی که ما روبرو هستیم در عرصه‌های مختلف، یکی از موارد عدم دسترسی به معلومات است که خیلی یک مشکل بزرگی است. از 14 سال به این طرف ما رنج میبریم و این همیشه با مقامات با مسئولین شریک ساختیم. وقتی ما میخواییم یک گزارش مهم تحقیقی را کار بکنیم و گزارش هایی که مردم افغانستان میخواین، مسائلی که مردم افغانستان علاقمند هستن که باید سرش کار شود، تحت پوشش به تحقیقات صورت بگیره، اون مسائل تمامش پس رد میگیره با دسترسی به معلومات، عدم دسترسی مقام، عدم موجودیت یا آماده شده مقامات دولتی به معلومات یا به دادن معلومات، بخصوص در مسائل امنیتی، بخصوص در مسائل قضایی، بخصوص در دوسیه های اختلاس، بخصوص در زورگیری ها، در غصب املاک، در نقل حقوق بشر و موارد مهم دیگه که مسئولین، زورمندان، تفنگداران، کسانی که با نفوذ هستند و دست دارند. ما همیشه اکتفا کردیم به گزارش های خیلی سطحی رسانه های افغانستان و این مسئله بوده که ما همیشه سرش پافشاری کردیم، همیشه ای را جدی مطرح کردیم، منتها گوش شنوان نبوده و هیچ سرش فکر نشد.
فکر کوئی سمندر صاحب چه دغه قانون په توشیه کې دو سر به بالاخره دغه ستونزه هم حل شي؟
خب یو شی مهم دی هغه دا دی چې دغه دغه حکومت کې یو څه غا کلیدي جدیت نه کار اخیستی دی چې لاسرسی معلومات ته باید عام شي. یو خو یې دا ژمنه کړې چې دا قانون باید پاس شي زر توشیه شي او دای د رسنیو سره یو له مهمو وعدونه وه. زه هیله لرم چې ډاکټر صاحب دا کار زر وکړي، ځکه د قانون په لرلو سره به موږ وکولای شو د دوی له اوسني حکومت سره لویه مرسته وکړو. مثلا دوی د کابل باغ مسله راپورته کړې ده، دغه راز مثلا د شیرپور د قرضو مسله راپورته کړې ده. کله چې تاسو غواړئ د شیرپور قرضو باندې کار وکړي چې لس میلیونه نه ډېر ډالره کېږي، دغه پیسې چې ته اخلي ته ضرورت لري اول چې دا لیستونه پیدا کړي، دي چې څوک شامل دي، کوم اشخاص دي، څومره زور لري، څومره نفوذ لري، ولې دا پیسې نه دي ورکړي. دا کورو کې اوس څوک اوسېږي، دې کورو کې هر یو مثلا لسهاو سلهاو مؤسسات تیر لسو پنځلسو کلو کې دوی هلته ژوند کړی دی. هر یو یې په لسهاو زره ډالره میاشتې کرایه ورکړې ده. یوازې دغه د یو کال کرایه ده. دغه هر یو کور کېدی شي دغه هر کور قرضه چې د حکومت پاتې ده په خلکو باندې دا ورکړل شي. مګر دغه لیست چې دی یو وخت چې لوی ترنوال صاحب ثابت صاحب لوی ترنوال و دغه مسله راپورته کړه، موږ میډیا ته هم یو لاسوانس یو سند موږ دا مسله باندې څوره بحثونه وکړه، راپورونه مو لیکل. مګر وروسته دا مسله بیرته هیره شوه. کله چې د تحقیقي ژورنالیزم مسله راځي په افغانستان کې، نو اول شی چې مطرح کیږي هغه دا دی چې دغه تحقیقي ژورنالیزم په مختلفو برخو کې، مختلفو پورونو کې، مختلفو سټیکونو کې موږ هر یو معلومات لاسرسی معلومات غواړو. او دغه معلومات ډیر مهم معلومات دي چې دا په اسانه نه څارنوالۍ ورکوي، نه محاکم ورکوي، نه داخلي وزارت ورکوي، نه هم ملي امنیت شورا ورکوي، نه هم مثلا قدم مالی مسائل دي، نه بانکونه ورکوي، نه مالی وزارت ورکوي.
مګم سمندر صاحب مثلا دوی هم کچیرته مثلا د لوی څارنوالۍ د یو د یو مجرم یا یو څوک چې په باندې الزام لګول شي ولسی ملزم وسی، داغه پاکل کچیر ته پښتنه کیږي، نو کېدای شي چې هغه هم د دلیل راوړي چې ترڅو یو نفر محکمو ثابت کړي نه داغه په اړه کوم معلومات نشو ورکولای. په عین وخت کې کچیر ته مثلا تاسو د قانون یادونه وکړه چې د قانون لمخې بدوی بل اخره مکلف شي چې مطبوعاتو ته هغه معلومات ورکړي چې خلک ته غواړي. دا په شکل باندې د حکومت سره هم مرسته کوي. دلته زمونږ اوریدونکو په فیسبوک هم ویلي دي چې ژورنالیستان د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو پل جوړوي، نو په کار ده چې دې برخه ته نه یوازې د ولس همکاري بلکې د حکومت همکاري هم ورسره وي. نن همدارنګه چې تاسو معلومات شدي، ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ار کې البته د خبري اعلان سره او د مطبوعاتو د کارکړو سره کتلی دین او هله د چي په دې باره کې به هم خبري شوي سي پر صورت
بله میدم سراغ آقای مردمی که روی خط هستن، یکی از همکارای دیگه ما، یک ژورنالیست مدیر مسئول روزنامه ایسخان جوانان در کندوز. جناب آقای مردمی، شما اظهارات آقای سمندر و آقای پوپل برای دسترسی و مشکلات دسترسی به معلومات و مشکلات فراراهی مسئله صحبت کردن. من میخواستم بپرسم از شما که در ناحیه کاری شما این مسئله چگونه است و چی مشکلات را دارن شما؟ آیا مقامات حکومتی تنها مشکلات ایجادگر مشکلات هستند و یا زورمندان و افراد زورگو هم در زمینه موانع سد راه شما میشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگانی که صدای ما را میشنوند. با میمونای گرامی، دیگه مشکلات که شما گفتین ژورنالیست‌ها در افغانستان به خصوص ولایت قندوز دارن، این یک گپی هست که واقعیت‌ها را به شکل درستش گفته نمیتونند، به خاطری که همین مسئولیت شغلی ندارند، نمیتونند که واقعیت‌ها را بگویند و واقعیت‌ها را به نشر برسانند. زمانی که یک گپ در ولایت رخ میده یا یک رئیس معرف باشه یا رئیس شورای ولایتی باشه، یکان قماندان باشه، یکان گپ از یا خطا باشه یا یکان گپای باشه که باید ما نشر کنیم، ما مسئولیت شغلی نداریم، به او خاطر ما نمیتونیم که واقعیت ها را بگویم. خودتان کلی گپا میفهمین دیگه.
بله بله، این مسئله هست. اما آیا برعکس، در حالی که مثلا مقامات امنیتی مسئولیت جان هر شهروند افغان به عهده دارند، آیا شما از اونا طالب کمک در این زمینه شده این و یا آیا اونا در زمینه با شما کمک کردن؟
درست است که طالب کمک شیم، به وقت زمان شاید برسم. اگم در یک این ولایت که است، ولایتی است که امنیتش اوقدر درست هم نیست، یک کیلومتر از شهر برآمده به دست مخالفین است.
بله.
دیگه اولاد ما در مکتب میره، خود ما از شهر بیرون میبریم، در قریجات میریم، یا گزارشگرای ما در قریجات میره، یا یکان گپای خوب در ولسوالی است. بعد ما نمیتونیم که خود ما به شکل درست زندگی بکنیم یا یکان کاری بکنیم که یک لغمانان یک روزی خود برای پیدا بکنیم و یک چیزی از زمین که پیدای ما روزمره میکنیم، چیزی که به نشریه خود به نشر میرسانیم که به خاطر یک چیزی مردم فرهنگ ترویج مطالعات در افغانستان شد و همین واقعات ها به گوش مردم برسه. بالاخره میده میگیم همین وطن رو به بهبود و بسوی پیشرفت برای بناهن. نمیتونیم که گپای درست ما بنشر برسانیم، میتونیم مقصد حقایق مکمل نمیتونیم بنشر برسانیم، در مقصد گزاره میکنیم دیگه دینمی ولایت که یک چیزی را نشر میکنیم به شکل درستی که ما باید بخواییم و مردم توقع دار نمیتونیم.
بله، تشکر آقای مردمی. آقای رمزوی، با اجازه شما و با اجازه از مهمانای محترم میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. نخست به یک پیام رادیویی گوش میدیم.
بله، لنډ وخت نه درنودون کو ستاسو پختنی خپل البته ستاسو په منطقه کې چې کچیرته کومه پیښه کې تر کومه هدا پورې خبر اعلان کولای شي چې راشي او هغه وخت خلکو ته ورسي، په همدې باره کې ستاسو نظر او پختنی هم راخلو. دوه شمیره چې زنګ پی باندې وهلی شي، په افغانستان کې زموږ محلي شمیره د 0900 00 00 د واشنگټن د سټوډیو شمیره د 00 02 02 شپږ 9 11 شپږ 10. د لنډې وخت نه وروسته د درنو اوریدونکو پختنی راخلو.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
شنونده اول روی خط میگیریم، لطفا خودم معرفی کنین و یکی از کجا تلفن میکنین؟
زنده
و سیورو رزمانه تهیل، سلامون تفتول و
منه. سوک خبر که کم زنه سیب؟
شنواره ما در سعودی عربستان نوره.
میره بانیو که شنواره سیب.
سلامت سروله. په دې کې خو شت د کنيسته لې چې دغه رسنۍ دي چې دغه دومره پوهاوی او غیره وړه دي، او نن سبا اکثره خلک په همدې باندې هغه کوي. خو زما پوښتنه دغه ده چې دغه نیمګړتیا یعنې د مقابل لوري نه ده که خبرې اعلان هم ځینې داسې موږ اورو چې که د پوهاوي په برخه کې ورکشاپ موږ ونیسو بیا دغه نوي خبرې اعلان ورته نه راځي، موږ مجبوره چې نور کسان کښېنو که نه. یعنې دوی م هغه خپل مسؤلیت په ښه توګه باندې نه ادا کوي. اگر چې ډېرې لاسته راوړنې لري او موږ ورباندې ویاړو او همدغه ستاسې رادو ده یا دا نورو نه ډېر پرمختګونه یې کړي دي، او د ولس په یعنې د فکر په روښانولو کې
دغه لکه د نور صبر منغو کو ان شاء الله تعالی دغه دغهونه بروزو خو ځنی هغه د سیدی چې هغه دغه مزدوري رسنې بزه هغه کوم دغه د سوچا هغه ته تاوان ورسې
پوښو
دی ورو ما پښتنه دغه چې په دې برخه کې دوی څه کولای چې هغه رسنې او دغه بیل کار یعنی په اطلاع او څنګه هغه وزر بعد هغه راوړي چې دغه مخنیوي وکړي د پروګرامونو چې دغه ته ضرر ورسې
مننه شینوار صاحب البته عین نظر دلته په فیسبوک هم زمنګ زین اوردونکو را لګلای د مثلا آصف صافی وای چې په خبر کې د ژورنالستانو سره د تشدد ذکر شوی دی زما په خوار وطن کې وای د ګوتو په شمیر مسلکی ژورنالستان شته دي او دا بزرګونو کسان چې د ژورنالیزم له سپیتل نوم نه استفاده کوي دي ته زوی ژورنالیست نه بلکې زورنالیست وایمه دوی وای د اشخاصو د توهین او تحقیر لپاره رادیو کاسټ او کمره پیدا کړي دا خلک په باندې بلک میل کوي د څو رپولو لپاره کله په یو تلویزیون او کله په بل تلویزیون کې را څرګندېږي دوی البته ځینې نور نمونه هم خبري اعلان ته خسي دي مننه تاسو نه شینوار صاحب په دې باره کې بل ګروسه د خغلی سمندر صاحب څرګندونه واخلو یو بل ورته کې
بله شرمنده بعدی را میگیریم خدام معرفي کولین وای کس کجا صحبت میکنین
السلام علیکم ز د نیوالی نا کدلی خان زدرانی مشکو صاحب تاسو ته ایتاسه همکار ته د تاسو ملمت دې مای طرف ډیر دوا سلامونه ورسې
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ زدران صاحب
او چې کولا صاحب د ماده ملمنه پښتنه دا یو به د سه نظر غوډو کوي غوډه دا چې دا خبري اعلان خو یو د سه قسم خالق دی کا د ترپیکو لا یو ترپک والا چې په لاس کې نه توپاک وي نه چیشه وي او یو لرګای وي د دوی د طرف امیک ته کاري دیګانې دي تلویزیون دی موږ عام عوام ته ډېره پیدا رسیږي موږ ډېرو نه خوشحالي خو یوه خبره ځکه ما اورېدلې دي چې دوی د پیسې لپاره او کله دغه داسې خبرو را نشر کو چې دوی ته توان رسیږي بل د مېلمانه د مدا پښتنه ده چې خبري اعلان ته ژورنالیستانو ته د چا لپاره د چا په طرف ډېر خندونه په مخ کې دي حکومت طرفه یا څو نور دل دی دایته طرفه یا خلید حکومت خبرونه د نشرکوي
پوشو 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 مننه مننه زدران صاحب تاسو نظر او پختنم دواړه وختلې دواړه تاسو پختنم نظر مخسل مننه چې پخپرنو کې زمو سره یو بل اوریدونکو
بله شنوندې اخري را میگیریم باز با این مسله سوالای شنوندا رو با میمونای محترم در میان میگذاریم بفرمایید روی خط هستین شنوندې عزیز
سردار محمد خدا ورو تاسو ته تاسو درنو مننه ته دې زړه کې سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب
منګه خدا چې وایي شکولا ورو چې دلته خو چې اوس مونږ دې نه منګه دې دې پولیس نه دې دې وګونه یو نه افغانستان صاحبان زختري دي نو په دغه کې مونږ نه وو د دې ځندای څو پکې نه پکې د دشمن په ځندای څو چې مونږ دا دوستی د چا سره دا او د دشمنۍ له کومې وسره ده دا چې وسی وخت ته مونږ دا چې وایو چې یو څو یو نه افغانستاني چې هغه ما چې درس ویلي تعلیم او درس او تربیه ویلي چې نه فا دروغ وایي نه دی فا دروغ وایي هغه وخت وایي چې په سترګو دې د حالي کله دې بل خپل نه وایي دې بل چا نه خپل نه وایي هغه ځکه خو مونږ مينو را دي دې مونږ ما ورو په چاخته یا څو چې مونږ په ورو
وخت یعنی خلکو ته ورسول شي بله من نه
وای که طالبان خو هڅه کیږي به چې هغه موږ دې چې هوا کتی وي چې دې خو کیږي دا موقت به چې دې چې دروغ وای چې ونه وای
بد دروغ باید ونه ډیر زیات من نه اساس نه کاغلی استاد رحمت صاحب دمدغه د ژورنالیست یو تر ټولو مهمه وظیفه هم ده چې باید به پری او وقت خلق تو
بله و در پولیش هم اینا اشاره کردن و یک سری رقمی که شنوندای ما در روی صفحه فیسبوک هم که یک تعداد ژورنالیست هایی هستند که به نام ژورنالیسم با خوازی و تهدید میپردازند برای گرفتن پول
بله سمندر صاحب نظر به بده بخ که خلص سمندر صاحب د دې اوردونکو پختنی نظریات هم تاسو اوردل یو موضوع ما مقتل چور سره یو ځای کما چې په افغانستان کې وس کلیوی خو مطبوعات مثلا بیخی زیات شوی دی هم چاپی مطبوعات هم مثلا تصویری مطبوعات زیات شوی دی د څنګه رادیوګان هم زیات شوی دی کمیت زیات شوی دی کیفیت ته ډیره پاملرنه نه شوی دی یو دلیل خلک هم دا وایي چې په مطبوعات باندې د خلکو هغه کم احترام او درناوی چې خلکو مطبوعات ته درلود وس هغه شی نشته دغه برخه کې تاسو مسؤلیت د چا غنی
دا دریور او دونکو نظر ته تقریبا موافق کی نیو برخه سره ژورنالیستان افغانستان کې رسنۍ کمیت یا کوئی کیفیت تضیات تورونه دسی دا هم د کلتور وزارت دغه برخه ته پام کړی او خنځاره تل کړی د کیفیت د خکول لپاره نه هم هغه چا چې دوی ته پیسې ورکړي دي نه هو دا کار کړی دی نه هم خپله د رسنیو اونرشپ یا هغه څوک چې مسؤولین دي هو دا کار کړی دی دلته یو کلتور رامنځته شوی دی چې په قدر څوک پیسې لري لکه مخکې چې ورور ډېره ښه ویلي اول ورور چې لیکلي وه پیام چې تاسو ته پرېښی وو چې دوی پخوا ملیشه لرله زور یې لاره واک یې لاره نن یې کوشش کړی دی چې کوشش وکړي چې د یو نوې وسیلې نه استفاده وکړي چې هغه رسنۍ دي رسنۍ له زه همیشه مده ملګرو ته دغسې بحثونه کړي دي چې دوی پخوا ټوپک کاره اوس اوس مایک کاري یا رادیو کاري یا هم اخبار کاري دا کار معمول دی او دا کار شوی دی د 2008 کلو وروسته د کیفیت د رسنیو هم ټیټ شوی دی رسنۍ کې دا بلیک میل مسله چې دوی مخکې ویلې دغه مسله بیخي زیاته شوې ده یو شمېر داسې پروګرامونه چې ظاهرا دوی وایي تحقیق پروګرامونه دي هغو کې یو شمېر تلویزیونو پروګرامونه هم دي رادیوګانو پروګرامونه هم دي حتی ځینو اخبارونو ځینې کالمونه هم دي یا ځینې سرمقالې یا ځینې ځانګړي لیکنې یا نظریات دي چې هغوی کوشش کوي چې خلک بلیک میل کړي یو ډول نه یو ډول یو چاپ شي یو لیکنه وکړي یو ډول نه یو ډول د یو اختلاس د یو لوی فساد یو نمونه خبره کانی بیا کوشش وکړه چې هغه کمپنۍ یا هغه شرکت یا هغه وزارت یا هغه شخص یا هغه ګروپ سره تماس ونیسي بیا ورته وایي چې ولا ما خو ستاسو د اختلاس ستاسو د لوی فساد ستاسو د میلیونونو افغانۍ یا میلیاردونو افغانۍ یا ډالرو د غصب یا هم د ټکس یا د مالیه کلیر اسناد پیدا کړی دی او که څه ماته ولایت د دې باره کې ما سره کینې خبرې ونه کې یو سهم قائم نشي نو دا نه شروع مده کار به خېر ډیر سوې دی او دا د نیوکه د افغانانو د نیوکه زموږ هیوادوالو
بله د بشری موارد ژورنالیستان بله بله بخوازی و تدید می پردازن و با استفاده از نام جورنالیزم جورنالیزم واقعی نی مطمئنن. یک مسئله دیگر هم که جناب آقای سمندر وقت آقای مردمی اشاره کردن به او هم مسئولیت کاریست. بر بگردیم به مسئله اصلی جورنالیست ها. خب یکی از مشکلات جورنالیست ها هم نداشتن مسئولیت کاریست. مقامات دولتی و نهادهای مسئول در زمینه چی مسئولیت دارن و چقدر می توانن در این راستا کمک بکنن؟
مسئولیتش هم خود بسیار واضح است و اید قانون هم درج است در قانون رسانه اساسی افغانستان در قانون رسانه های افغانستان بسیار واضح نوشته است نیست تمام شهروندان افغانستان جورنالیست ها هم باید مسئول باشن بازیگاه کار از چیوی کار به جریان فعالیت و کار جورنالیست ها بیشتر باید توجه شد و بیشتر باید امنیت داشته باشن
بله.
مقامات دولتی افغانستان چون امی در مقامات در 14 سال گذشته جنگ سالار و مقامات هر دویش میکس شده بودن هر دویشان یک جای بودن یعنی جنگ سالار داخل حکومت حکومت داخل حکومت به نوع تشکیل از جنگ سالار و از زورمند و از اینی گپا هیچ وقت وقتی تخطی شد وقتی جورنالیست ما کشته شد
بله.
ده ها موارد ما در انجمن خود چی داریم یادداشت داریم ریکارد داریم که بیش از 15-20 نفر جورنالیستی که ما از دست دادیم دمی چند سال که یعنی 15-20 مواردش یعنی قتل جورنالیست بوده یعنی کشتن عمدی جورنالیست و اکثرا ما بسیار با وضاحت به حکومت ثابت کردیم که اینمی یا اونمو دست دخیل از دهی مگم هیچ وقت حکومت نخواست دمی 14 سال گذشته یکی از موارد تحقیق بکنه یا به یکی از موارد عاملین قضیه را دستگیر بکنن یا هم به محکمه یا هم به قانون بسپارن که این کارا شده جورنالیست های معصوم ما کشته شده عاملین قتلش معلوم بوده اسناد هم ارائه شده تا دولت کمک نکردن از نگاه مسئولیت چیزی که شما پیشتر اشاره کردین ما همیشه سپذیر بودیم از هر طرف دوست ما هم پیشتر از زمانیانوالی پاکستان سوال کردن که آیا جانب مقابل کی است جانب مقابل ما چند گروه بود همیشه 3-4 گروه ما مواجه بودیم یک حکومت غیر مسلکیه که متشکل از زورمندا متشکل از کسایی که ضد آزادی بیان و مطبوعات بود دیگه در مقابل ما افراد با نفوذ افراد مسلح والیای زورمند دیگه طرف هم طالبا یا مخالفین مسلح دولت که چندین گروه بود یک گروه هم نیست چندین گروه و به استخبارات منطقوی هم ارتباط دارن اکثرشان و دیگه طرف ما بعضا حتی قوات های بین المللی تخطی کردن و بسیار از موارد از دسترسی معلومات
در مسائل اخذ خبر، در مسائل عکاسی، در مسائل فیلم برداری، در مسائل پوشش موضوعات امنیتی مداخله کردن، ممانعت کردن، حتی ژورنالیست‌ها را دستگیر کردن. یعنی ما با چند گروه سر و کار داشتیم، با چند گروه مختلف روبرو بودیم و از تحقیق و از پرسان کردن حق ژورنالیست و از مدافع دفاع ژورنالیست کسی نبود. به غیر از اینکه رسانه‌ها یا هم نهادهای انجمن‌های اجتماعی یا انجمن‌های مدافع خبرنگاران یا نهادهای تیمی تا یک حدی مبارزه کردن، منتها مبارزه از به جای نرسید.
مننه سمندر صاحب. البته عدالت جن اوردون کوم دا پیغام پرې خېده چې دغه خلکو سره چې حساب کتاب نکېږي. دوه توانونه لري، یو دا چې د افغانستان په قضایي سیستم باندې د خلکو باور کمیږي، او بل دا چې دا کم کسان چې دغه جرم کوي دوی زړور کیږي، او بل اخره نور کسان هم د تزریخ کوي چې عین جرم کوي. ډیره زیاته مننه ستاسو درې وړو مېلمنونو او همدارنګه د درنو اوریدونکو نه مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا کوي. د خبرونې لومړۍ نیمایي پای ته رسیږي. په دویمه نیمایي کې به بیا هم په همدغه موضوعاتو د ستاسو درنو اوریدونکو مېلمنو سره بحث کوو، خو البته لومړی د خبرونو وخت را رسېدلی دی. درې د خو دوباره په پښتو او دري خبرونه واورې، دغه نه وروسته بیا هم د بحث په موضوع باندې تاسو درنو اوریدونکو مېلمنو سره خبرې وکړو.
ارګوای چې د ولسمشر د میرمنې خبرې چې په فرانسې کې د نقاب د ممنوعیت په اړه کړې دي تعریف سوي دي.
عبدالقدیم پتیال معاون والی کندهار در یک حمله مصالحانه کشته شد.
ایسا فای چې د بګرام په زندان باندې د جمعې د ورځې د توغندیو په برت کې یو بندي وژل شوی او شپږویشت نور ټپیان سوي دي.
در اثر دو حمله جداگانه طالبان مسلح در ولایت لغمان سه غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند که زکان، زنان و کودکان نیز شامل آن می باشد.
د پاکستان پولیس ویلی چې د لاور په سیمه کې د نن یو زوروره چاودنه سوي چې و دېرش کسان پکې وژل سوي او شپېته کسان نور ټپیان دي. دغه پېښه د واګه په سیمه کې چې د هند سره سرحد لري سوي او قربانیان د لاور روغتونونو ته انتقال سوي دي.
مقامات پاکستانی میگویند که هیچ مدرکی از موجودیت گروه دولت اسلامی در پاکستان وجود ندارد.
په بنگلادیش کې یوې خاصې محکمې د دغې واتر ټولو لوی اسلامي ګوند مشر ته د مرګ سزا ورکړې ده. په ډاکا کې د جنگي جنایت محکمې میر قاسم علي مجرم وګړي، په هغه باندې د 1901 کال د بنگلادیش د ازادۍ په جنگ کې د جنایاتو په کولو تور لګول شوی و.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده میگوید که کشورش در حال از عراق حمایت می کند که جنگ علیه تندروان القاعده که یک شهرک را در ولایت انبار آن کشور تصرف کردند جریان دارد.
په ایران کې یو میرمن چې کوشش کاوه د سړیو د والیبال د لوبې نندارې ته ورسی د پولیسو لخوا ونیول سوه، او نن د یک شنبه په ورځ ورته د یو کال بند تیرولو سزا ورکړل سوه.
اسرائیل دو گذرگاه مرزی با غزه را مسدود کرد. اردوی اسرائیل گفت این اقدام را روز یک شنبه پس از آن اتخاذ کرد که یک راکت از آن سوی مرز بر اسرائیل شلیک شد.
روسی پلاو جدای غشتونکو په ختیځ اوکراین کې د یک شنبه ورځ جنجالي رایا چونی پیل کړی دی چې کیف او لویدیز ویلی چې دوی به ونه منی.
جنگجویان کردی عراقی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی به این امیدواری پیوستند که حمایتشان از کردی های دیگر با پشتیبانی حملات هوایی به رهبری ایالات متحده بتواند جلو پیشگیری تندروان گروه دولت اسلامی را در حال بگیرد که آنان تلاش دارند شهرک مرزی کوبانی را تصرف کنند.
او نن په رومانیا کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کیږي. څېړونکو په دې نظر دی چې د دې ډیر امکان ده چې لومړی وزیر ویکتور پونیټا د هیواد نوی ولسمشر وټاکل شي.
دوستان عزیز، برنامه گفت و شنود خبر اتری را دنبال میکنیم که به در حاشیه روز جهانی پایان خشونت علیه ژورنالیستا و من خشونت علیه ژورنالیستان در افغانستان اختصاص یافته. مهمانای محترم برنامه جناب رحیم الله سمندر منشی اتحادیه ژورنالیستان افغانستان، آقای عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در کندهار و آقای عبدالمتین مردمی مدیر مسئول روزنامه سخن جوانان در ولایت کندز هستند. شما میتونید با گرفتن شماره 0790-010-070 مستقیما در برنامه سهم بگیرید.
بله، ډیر زیات مننه د ټولو اوریدونکو نه، همدارنګ د میلمنونو چې تر دې دمه زموږ ملتیا کړې ده. پوپل صاحب، مخکې رحیم الله سمندر صاحب هم ورته یو څه اشاره وکړله، او زموږ اوریدونکو هم دلته یو څه اشاره ورته وکړله چې ځینې وخت خبریالان هم البته هغه کوم کوم د مسلک د لحاظه چې کوم مسؤلیت لري هغه په سمه توګه نه ادا کوي او د ژورنالیزم د مسلک نه د نورو اهدافو د خطر ګټه اخلي. غواړو چې د افغانستان په جنوب برخه کې معلومات کوچ تر کومه حد پورې هلته خبریالان اما خپل مسلک چې باید ژورنالیزم ده او د خبر رسول دي خلکو ته تر کومه حد پورې د دې پابندي
جنابی رحیمزی صاحب سمندر صاحب ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. واقعا ځینې دوستانو او اړوندونکو هم دا موضوعات شریک کړل. د کندهار په سطح په مجموع کې د جنوبي حوزې په سطح باندې ویلای شو چې دلته کندهار کې په هر میاشت کې د رسنیو ترمنځ د همغږي و ناسه ترسره کیږي چې د اطلاعات کلتور د ریاست په نوښت دغه کار تقریبا له تیرو څه باندې نه میاشت راهیسې پیل شوی دی. په دې کې هغه موارد چې دوستانو ورته اشاره وکړه چې هم دا یاد شوی دی په تفصیل او له دغو ناسو څخه وروسته واقعا هم په مسایلو کې ښه مثبت تغیرات راغلي دي. دغه انتقادونه چې ځینې دوستانو وکړه واقعا هم ممکن په هر ولایت کې دا څه تکرار شوی وي دل شوی وي، نو ځکه خو یو مشکل په توګه خپل د مطبوعاتیانو لمن څخه دا شی یادېږي. دا شی چې اما د ځینو رسنیو له امکانات څخه ځینې دوستان یادونه کوي چې د مسلکي ژورنالیستانو په برخه کې طبي خبر دا ظرفیتونه معلوم دي، اما لکه څنګه چې سمندر صاحب یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه، هغه دوستان چې وايي په خو مثلا د ټوپکو اسلحه په زور باندې خپل هغه خپل واک نیشا له ولیا پیسلا او هغه کسانو پر رسنیو باندې سرمایه گذاری کړي ده دا حزبي او ګوندی رسنیو.
نو پپلس بخنه غواړم په د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو کې د ژورنالیستان اتحادیه موجود دي. په دې برخه کې تاسو د افغانستان په جنوب کې ژورنالیستان خپل مسولیت تر کومه حد کړی ده چې دغه لکه لګه د غستونځ د چارواکو سره یا خپل منځو کې شریک کی یو غک پورته کې د خلکو په خلاف چې تا کوم کار شته کوي زمونږ مسلک ده داون رسي.
بله ولینه، یعنی د هلمند په سطح باندې د ژورنالیستانو ټولنه موجوده ده، د کندهار په سطح باندې، زابل کې تقریبا د په سر کې د رسنیو مرکز پرانیستل شو. یګانه هدف د دغو مراکزو د ټول کیږي په هغه ځایونو کې چې مشکلات وي هغه غږ باید پر وخت باندې باید راپورته کړي شي. مګر یو مشکلات چې هغه د مرکز څخه ځینې رسنۍ یعنی له کابل څخه ځینې رسنۍ نشرات لري د هغه پرابطه باندې دي چې اکثره وخت له کابل څخه هغه چې خبرونه کوي په دې برخه کې جدي اوسنه یو دا کېږي چې د شخصیتونو له سپکاوي څخه د رسنۍ باید داډو وکړي یا په اصطلاح د هغه ګوندي کوم رقابتونه چې دي په دې رابطه باندې هم په ولایتي سطح باندې پر کارونو باندې بد اغېز کوي. دلته ټول مطبوعاتیانو ته به په یو سره کتل کېږي طبي خبر د هغه متعلقین چې دي په بل باندې خاص سره بدې. دوه خبره دا ده چې په سیمه ییزو رسنیو کې ځینې دغه رقم به محتوا د چټ کیفیت نشرات وی چې الهم یو قسم د خلکو حساسیت راپاري. دغه مشکلات یا سی وی دی یا دی جی او تر ډیره پورې لکه څنګه چې موږ یاده ونه وکړه په دغه مسایلو کې یو اندازه بهبود راغلی دی، یعنی پر دې چې باندې مسلسل کار د خبرانو د اتحادیو له لوري څخه سوی دی چې دا کوم پر اندازې اوس کم دی.
تشکر آقای پوپل از شما. جناب آقای مردمی، شما شنیدین سوال های شنونده ما را و همچنان در مسئله اخاذی و تهدید به نشر خبرها اونا صحبت کردن که شماره از کسایی که از ژورنالیسم استفاده کرده و به تهدید مردم میپردازن و اونا را به نشر خبرهایی که ظاهرا اونا ازش آگاه هستن میترسانن چگونه است؟ آیا در جایی که شما هستین با این مسئله و با این پدیده آشنایی دارین و چگونه برخورد میکنن؟
بله
آقای مردمی، صدای مرا شنیدین؟
بله.
مسئله ای که من خواستم از شما بپرسم با اتکا به سوال های شنونده های ما بود که دقایق پیشتر روی مسئله ای مسئله تاکید کردن که شما نه ژورنالیست ها هم برای تهدید نشر یک سلسله خبرهایی که در اختیار خود دارن از مردم پول میگیرن، اخاذی میکنن و مردم تهدید میکنن. شما رو کسایی که ظاهرا خود به نام ژورنالیست معرفی میکنن و این مسئله نه تنها باعث خدشدار ساختن به ژورنالیست ها مقام ژورنالیست ها در نزد مردم میشه، بلکه یک مشکل دیگه فراراه دسترسی به خبرهای اصلی میتونه شود. آقای مردمی،
مشنم چیز هستیم این گپ هم حقیقت داره. ما بعضی موضوعات شاهد هستیم که بعضی خبرها هست که از طرف یکان جرم و خطایی که از طرف زورمندان یا تفنگداران که در اراکین دولت شدن وظیفه پیش میبرن و یکان خطایی را که بوده باز در مقابلش پیسه داده شده در تلویزیون و او تلویزیون در نشد نرسانده یا یکان خبرنگار امو چیز امو خبری را که گرفته امو طور گم کده یا رفته یا باز امو قسم گپا فعلا هم دمی ولایت هم جریان داره.
آقای سمندر، ما در مورد یک سلسله پخش خبرهایی که واقعیت ندارن و به اصطلاح خبرهای شایعه‌گونه است که بعضن از طریق بعض نشرها و نشرات تلویزیونی و یا چاپی منتشر میشه و یا هم بعضن از طرف گفته میشه شبکه های تلویزیونی و یا رادیوهایی که به یک جناح خاص سیاسی وابسته هستند پخش میشه، این مسئله را شما با در نظر داشت دسترسی یک ژورنالیست به اخبار واقعی چگونه بررسی میکنین و چی نوع برخورد اتحادیه ژورنالیست ها با همچین موارد میتونه داشته باشه؟ آقای سمندر؟ آقای سمندر صدای ما را میشنوین؟
خیرم که استاد غاک دیر تیت رازی سمندر صاحب کچیر تلک بخن غوړم بلک خپل موقعیت بدل کړي چې استاد غاک من سم وورو و وس غاک استاد تیت رازی سمندر صاحب غاک اور خو تیت رازی فکر نکنم چی ساسو خاک من سامور ول بات زنی تخلیکی سونزشته دی
تایی که دوباره تماس ما برقرار شد ما پیشنهاد میکنم که بریم سراغ شنونده و از پلیسر برنامه خواهش میکنیم که با آقای سمندر دوباره تماس برقرار
بله البته زنی وقت تخلیکی سونزی پیدا کی که درن آوردون که ونرنگ درن ملمانی دی زمانگ معذرت و منی غاره چی دو چوتا نوردون که پختنی بله سمندر سبوز غاک آوره
تازه
شما وازوی؟ مهربانی شما بوسم قاکسم شما بخیر مهربانی.
سوال ما را گرفتین جناب آقای سمندر؟
سوال شما را گرفتم. اخیرا نمی رونقی که رسانه‌های اجتماعی در افغانستان پیدا کرده و جوانای ما خیلی زیاد استفاده میکنن از رسانه‌های اجتماعی، این مسائل زیاد شده و بعدن کوشش میشه یک خبری که در فیسبوک یا هم در رسانه‌های دیگر اجتماعی پیدا میشه راجع به مسئله اختلاس یا مثلا فساد یا هم دخیل بودن شخص افراد خصوصا سرشناس. بعد از این باز یک تعداد رسانه های ما بدون از این که صحت و سقم خبر پیدا کنن ایده تایید بگیرن یک منبع یا دو منبع یا سه منبع خلن که چیزی که ما در ژورنالیسم اصول داریم، معیار داریم، اخلاق ژورنالیستی که ایجاب میکنه یا مسلک ژورنالیسم ایجاب میکنه بدون از این که مد نظر بگیرن ایده به نشر میسپارن. و در افغانستان ما شاهد بودیم که یک تعداد خبرنگارای ما که بیشتر آموزش ندیدن، جوان هستن، تازه به کار رسانه‌ها آغاز کردن، وای فکر میکنن که بعضا شما یک سوژه را یک دفعه نشر کنین عکس العمل ها ایجاد میشه و عکس العمل های از این بسیار خبرساز میشه که از این شیوه بسیار زیاد استفاده میشه که از نگاه مسلک شما بهتر میفهمین یک شیوه درست نیست.
بله.
و در ژورنالیسم می که ما شما خانم همیشه گفته شده که شما پیش از اینکه تایید یک خبر نگیرین حداقل یک منبع یا دو منبع تایید نکنه. یک تعداد رسانه های خبر دنیا حتی باز از خود قوانین دارن که
بله یعنی آقای سمندر شما میگین که بعضن خبرها خودش ژورنالیستا با پخش همچو خبرها خشونت دامن میزنن.
این کارها در افغانستان زیاد میشه بخصوص در مثال های اخیر زیاد شده و حتی رسانه های معتبر ما هم از این حرکات اجرا کردن، از این قبیل اخبار داشتن.
بله.
که بعدا مردم خیلی زیاد انتقاد هم کردن که اقلا این موضوعی که شما امروز نشر کردین هیچ گونه تاییدی نداره، هیچ گونه منبعی نداره، هیچ گونه تاییدی از طرف کدام مرجعی نشده. بعدا حتی یک دارشان معذرت هم خواستن، منتها این چیزایی بوده که بسیار زیاد زیر تاثیر رسانه‌های اجتماعی رفتن. یک زیاد رسانه‌های ما یا هم اخباری که در رسانه‌های اجتماعی نشر میشه یا اخبار فیسبوک زیاد تاثیرگذار بوده و حتی جستجوی نشده. در افغانستان
بله.
چیزی که بسیار بد مروج است در بین رسانه‌های ما، در بین خبرنگارای ما و خصوصا جوانای ما و ایست که بسیار زیاد زحمت نمیکشن سر تکمیل یک خبر.
نو زمندر صاحب چه باید وشي دغه دغه ژورنالیستانو چې بله تاسو مثلا دغه ژورنالیستان چې البته د ژورنالیست په نامه باندې دغه رقم خبرونه کوي او لکه مخکې چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړل چې دا نه وازی خپل منبع ته مثلا چې کاغوی خپل رادیو دی که اخبار ده او که مثلا تلویزیون ده دا غوی حیثیت ته توان رسی بلکې په مجموع کې ژورنالیزم ته توان رسی په دې باره کې تاسو نظر لګرسته خلو چې څه کول پکار دی د یو ژورنالیست په صفت باندې مثلا د ژورنالیستانو د اتحادیې د منشي په صفت باندې خپل د ژورنالیست څه مسولیت په دې برخه کې چې ادای کی ولس څه کولی شي همدارنګه یو خاصه اداره په دې برخه کې وي چې بلاخره کنټرول کی ځکه یو انتقاد بل دا کیږي چې وست افغانستان مطبوعاتو ته بهرني ټکي د نور هیوادونو ټکي په اسانۍ سره راځي بدون د دې نه چې دغه منبع وکتل شي د یو چا سر په خبر وي چې دغه ټکي زه استفاده کوم آیا دا په پښتو کې یا په دری کې خلک په دې باندې پوهیږي کنه دغه ټکي سم ده کنه د دې شانو نفرته راځي او خلک په مطبوعاتو کې وایي بلاخره همدغه غلط مشهور چې ورته وایي د خلکو ترمنځ رواج پیدا کوي او دغه سلسله روانه ده په دې باره کې ستاسو نظر لګرو سه وخت غواړو چې بیا هم د څو تن اوریدونکو پوښتنې راواخلو لنډه وقفه واخلو د وقفې نه وروسته غواړو چې د اوریدونکو سره وغږیږو.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
بله مهربانی وکړئ صاحب، ارزنم که زنگ و حالای پختنه دی نوم دی وخلا و پختنه دی وکه.
روی خط هستین شنونده عزیز، بفرمایید. صدای ما
رجوم کتر دالیکم
آو رسیم ساسو نوم دی وخلا کم دی زنگ و حالای
آها تاسو سلام علیکم، سلام ټول اوریدونکو در علیکم میوان ساحل ما قندوز نو امریکایي ولګرانا
بفرمایئ ساحل.
آها ډیر مننه. تاسو وګورئ په دې افغانستان کې د افغانستان خبريان چې کار کوي د ټول حق واکمن او زورواک خلک په دې حکومت کې کاروبار کوي چې دا جرنالستان نشي کولای چې هغه یو خبر البته نشرات په ور کې تلویزیون ته او ملت خبریال وغواړي چې حقایق ووایي او خبریال ووایي چې واقعت ووایي هغه تحدیدېږي. مونږ تاسو ولیدله هغه تحدید شول وویل شول چې حقایق یې ول ښه یو خبر دې ووایه ښه خبر دې ووایه چې هغه بیا ملت پېژني خبر سبا به دې وکتل هغه مسلمان بیا
بلې سایل صاحب ډېر بخښنه غواړم ستاسو لاین قطع وصل کېږي خو ستاسو د پښتنې هدف همدا شی و چې ژورنالیست واقعیت په دې خاطر نشي ویلی چې د افغانستان په ټولنه کې اوس هم زورواکان شته دي او د همدغه زورواکانو د موجودیت له وجې خلک نشي کولی چې هغه واقعیت خلکو ته ورسوي او که څوک یې کوشش وکړي چې واقعیت ورسوي نو د هغوی ژوند په خطر کې ده. په همدې مخکې مونږ خبره وکړله چې
ګور همدا خبره ده که چېرته یو ژورنالیست وغواړي چې حقیقت و هغه زیرې البته تحدیدېږي هغه ونه کېږي تخیول کېږي په دې خاطر باندې ستاسو ولې حقایق وایاست ولې دروغتیا وایاست که چېرته حقایق دروغتیا چې وویل که دغه ویل کېدلی افغانستان به دی دربدره نه وایي که چېرته همدغه کاروبار کېدلی افغانستان به دربدر کېدلی همدغه دروغو چم پرېږد همدغه ملت ورکول کېږي.
مننه سایل صاحب، مننه سایل صاحب. دا چې څه باید وشي د ژورنالیست د حفاظت دپاره بلاخره افغان حکومت او نړیواله ټولنه او پخپله د ژورنالیستانو ټولنه په دې برخه کې څه کولی شي او څه باید وکړي وروسته به د میلمنو نظر پرې باندې واخلو. مننه ستاسو نه. بل اوریدونکو سره غږیږو. ستاسو نوبت صاحب، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ. خدا معرفي کولای وای کس کجا؟ بفرمایئ.
زما نوم احسان کاکړ دی، زه د پاکستان د بلوچستان د شنا څخه خبره کوم.
مهرباني وکړئ کاکړ صاحب.
زما مطالبه دا ده چې ملستان صاحبانو څخه
رادیو د چې بند نه کې کاکړ صاحب، کاکړ صاحب ډېر بخنه غواړو دا رادیو د در سره بند ک دا غنور صاحب
ستاسو موږ سم وایو بند نه کړ. نو زموږ دا مطالبه ده چې په کوم موږ د ازادي رادیو چې کوم د اشنا رادیو دا موږ تقریبا د ډېر وخت څخه چې شروع شوی د موږ هر شپه له دوه کنه.
بله.
نو د دې کې مسله دا ده چې موږ ژورنالیستانو څخه دا غواړو یا د میلمنو څخه دا غواړو چې کوم حقایق په افغانستان کې پیښیږي یا یو طرف ته یا بل طرف ته موږ په دې نه خوشاله ځکه دا افغانان امریکانه نو لیاز دې یا کایک سامنے امنه سامنے راوړي زکه چار ځای څه دې څه یې هغه دې نیم یادې پرنه یادې نو بیا چې دې بل ریډو بیا بل کم یادې نو زموږ دا خوښ دې دې دا زموږ چې کوم پیش کې زه مست سم صفه
سره
کيو طرف ته څوک شي کیږي کبل طرف ته څوک بشکي
د ټولو خواو معلومات باید راوخل شي بل اخر تاسو ورسول شي مننه ساسو
کا کړ شي شنو دې بعد یې میگیریم خدا معرفي کنین برادر از کجا زوبت میکنه
سلام علیکم ورحمت الله
و علیکم السلام بفرمایید
زه حفیظ زوبدی خبره کوم د جنان انسان مبارک رښتین جنان انسان خو وخت وخت تعدی سره مخامخ یو ځل کیږم خو دې تاسې یو کې دې خود مختار او خپل حقایق وایي نو بل یو طرف هم نه تهدید دی بل طرف هم باید حکومت خلک دې تهدید نکړي یو وخت د 2008 کال کې ما خپل فیاد دیوار دې دا وایي د سپکو کونل کې یو تیارات ترخه کله د غره سره وښنه تر وره واسه خو بیا هم لاس نه پاره کې شو دی یو غره متاوته دا حقایق خبري دې خبرې کوي دروازه رښتیا هم کیږي کتاب کې وايي وای کچا دروغ وای رښتیا هم کیږي نو دې دې رښتیا وای اول د جرنالستانو کې کوي بیا د توای چې موږ خپل مختار خود مختار او موږ به حقایق وای نو باید دروغ هم ناروا هم دي او کې رښتیا هم کیږي
من
تشکر یک شنبه دی اخر میگیریم باز میریم سراغ مهمانای محترم و از اونها میپرسیم
سلام
سلام علیکم برادر بفرمایید
استاد خاک اور صاحب میرے بھائی کار زنہ
تھا تو واسطے میں شکما کہ موقعیت خود تغییر بتیں
تشکر ما
لائن استاد سن اور دل کی پڑیر بکن سر کا بیان ہوا ہے
متاسف ہستم در صورت ایکشن بندی بعدی سلام برادر خود معرفی کنین اس کو صحبت
کریں السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمائیں
رینځي صاحب تاسو وګرانو ملمنو ته په شمول وټول اوریدم چې زه سلامونه ډالې کوم نو محمد په تنخیر د اسلام آباد څخه سره په لنکم په ملمنو سني دا پښتنه ده چې دا د سیستم ولدا کول او سوالي چې وی او پلار حلال سلو هغه خلک نن سبا بنجان په یلمن کې شپږ ورځې دا د سیستم ولدا کور باندې مزایری او چېولې په پنځ صاحب په خبر وی او شمسلانه نه دي د سوالي کاروبار کې پکندار کې کوټې ده دا د پیښې راخېسي یا بلور د مور کې په دغه باندې خبر نو څه نشر نو موږ د دې خبرې نه رواني واړو چې دا نشر کی
مننه مننه سازونه پټن خیر صاحب لکه مخکې چا دا ونو شل البته ځین وخت جرنالستان په دې خاطر هم ځین خبرونه نشي نشرولای چې خپلې یاد کورنۍ غړي په خطر کې دي پر صورت مننه کوم ټولو اوریدونکو نه چې تر دې دمه زمنګ ملتیا وکړل او په خبرونه کې مختلف نظرونه راغلل غواړی دا باسی او چې سر راټول کولمړی وخت
یو مسله دیګه موږ د امزوی کې ما میخواستم نظر مهمانای خود بپرسیم با او هم در صورتی کې مخالفان مسله دولت در نقاط مختلف بعضن یک سلسله مطالب با خبرنگاران در میان میگذارند آیا واکنش مقامات مسئول چگونه است؟ آیا برای اینکه ما رویدادهایی صورت گرفته که بعضی از ژورنالیست‌های شماره از شبکه‌های تلویزیونی که وقتی ما مخالفان مسلح تماس گرفتن و جرم مثلا تماس داشتن به اونا ارتباط داشتن به اونا محاکمه شدن و مورد پیگرد قرار گرفتن ما از آقای پوپل میپرسم این مسئله را که بخصوص اونا دقندار هستند آیا چنین موارد پیش آمده است شما که مخالفان مسلح دولت خواستن تماس بگیرن با شما و اکسسله اخبار با شما شریک بسازن
و هم درنګ په پپل سب کوي چې مثلا په دې خاطر چې په دغه ساسو په سیمه کې ژورنالیست وکړي چې په آزاد توګه د خلکو غږ تر چارواکو تر نورو کسانو پر ورسوي څه کول په کار دی حکومت نه څه غوښتنې لري خلک مثلا تاسو د یو اتحادې په صفت باندې تاسو ژورنالیستان څه غوښتنې لري مهرباني وکړئ په پپل سب
بلې جناب رینځي صاحب غوښتنه ډیره واضح ده یعنی د ژورنالیست وظیفه معلومه ده د حقایق انعکاس د زرابین په څیر باندې د ټولنې هر هغه موضوع چې هغه د خبری ارزښت څخه برخمنه وي هغه موضوع باید تعقیب شي په دې کې هم چارواکي کومه کولای شي هم هغه منابع او سرچینه دا یو دوست چې وسته اسلام آباد څخه ټلیفون وکړ د سپین بولدک فکر کوم د تجارانو دوستانو څخه وو ځینې موارد دا شي وي چې هغه ورسره تر خبرې لاندې پر رسیدي مثلا پیښه یو ورځ مخکې څه وي د
خبر دوی ورځې وروسته رسیږي. یعنی ځینې دغسې موارد چې د خبریالانو سره پر وخت باندې شریک شي، د خبریالانو همدا وظیفه ده طبیعي خبره دا موضوع تعقیبوي. ځینې جنایي واقعات اکثره وخت پیښیږي، موږ ډېر وروسته ورباندې خبر شو، یا د ځینو حساسیتو له خاطر څخه چارواکي په دې کې څه نه وایي، یا ځینې هغه کسان چې دلته هغه قبایلي ټولنه ده ممکن ځینې خلک ورباندې خفه شي، یا هم هغه د کلتوري لحاظ نشر په رسنیو کې لازم ونه بولي. نو په مواردو کې دغسې ځینې واقعات جنایي پېښې هغه له نشر څخه پاتېږي. په مجموع کې مو هیله او تمه دا ده چې د بیان د ازادۍ د هغه اصولو مطابق چې د انعکاس وړ وي هغه باید رسنۍ په مجموع کې دا باید نشر شي، او موږ ځانګړي ته ژمن بولو. هیله مو دا ده چې هم مسؤل کسان هم اوریدونکي هغه کسان چې له خبره سره سر و کار لري وبخشي. یو بل مهمه موضوع په اطرافو کې مثلا د ولسوالۍ په سطح باندې امنیتي وضعیت داسې دی چې رفتامد تر ډېر اندازې پورې ناشونی دی. که د ولسوالۍ خلک په حقیقي ډول باندې هغه معلومات له رسنیو سره شریک کړي، فکر نه کوم چې په دې کې بیا څه ستونزه راشي. په ولسوالۍ کې ځینې خلک کله چې معلومات ځینو خبریالانو سره شریکوي، هم داسې هغه د خپل شخصي فرمایش مطابق ځینې شیان له خبریالانو سره شریکوي، بیا یې د نشر تمه هم لري. په داسې مواردو کې هم ځینې اړیکې او ارتباطات نه پالل کېږي. او په مجموع کې مو تمه دا ده چې دا وضعیت د اوس په مقایسه باندې تغییر پیدا کړي، او هغه مسایل چې په مرکز پورې اړه لري، مثلا د رسنیو قانون ته سمندر صاحب اشاره وکړه، ځینې موارد چې نه دي پاسوي، دغه هم موږ هیله من کوي چې کېدلی شي د مطبوعاتو په برخه کې د خبریالانو په کار کې نوکې سهولت رامنځته کړي.
تشکر آقای پوپل. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع بندی میکنیم. جناب آقای سمندر، با در نظر داشت آنچه گفته آمد و شنونده ها نظرهای دادن، شما چگونه میبینین مسئله دسترسی به معلومات و دورنمای قانون این مسئله را، دورنمای آزادی بیان در افغانستان و آزادی کاری ژورنالیست ها را و همچنان مسئولیت کاری از اونا را؟ جناب آقای سمندر.
سلامت باشین. امیدوار کننده است، آینده خیلی امیدوار کننده است. در موارد مختلف پیشرفت‌های شده این حقیقت بوده که ژورنالیست افغانستان آموزش های لازم ندیدن و مشکلاتی در کار بوده، این از عدم بی‌تجربگی بوده، از جوان بودن ژورنالیست افغانستان بوده. ما یک اکثریت قاطی زیاد ژورنالیست افغانستان جوان هستند، در سنین تقریبا 20 تا 30 سال که این تعداد بیشتر از دیگه مدارج سنی است، و همچنان پیشرفت های در عرصه های رسانه ها بوده، در مسائل پوشش بوده. مگر میگم دور از حقیقت نیست که مشکلاتی در عرصه دسترسی به معلومات بوده. دید خبری یا دید پوشش خبری مختلف است. همیشه ژورنالیست ها کوشیدن، کوشش های تلاش های داشتن تا بتانن تا اندازه‌ای که توانایی دارن، تا اندازه‌ای که امنیتشان ایجاب میکنه، یک تعداد مسائل به نشر برسانن. در سالهای گذشته چیزی که دیگه که امیدوار کننده است است که وضعیت آینده افغانستان، کسایی که در قدرت بودن، زورمندایی که در رأس دولت بود، در رأس ولایت ها بود، در رأس وزارت خانه ها بود، آیستا آیستا کمتر میشن نفوذشان. تعهد دو بزرگای افغانستان جناب دکتر صاحب اشرف غنی و جناب دکتر صاحب عبدالله است که در آینده کوشش میکنن کابینه متخصص بسازن، والیای متخصص، اراکین دولتی تمامش شخصیت های خوبتر و برجسته تر و مسلکی تر انتخاب شود، که هم کمک میکنه ما در عرصه بعدی، در عرصه دسترسی به معلومات، در عرصه پوشش مسائل مختلف. و همچنان چیز دیگه که مهم است است که ما ژورنالیست ها تا حدی که توان ما بوده کوشش شد، منتها وضعیت طوری بود، وضعیت افغانستان یک وضعیت خیلی متفاوت از کشورهای منطقه است، خیلی متفاوت از کشورهای جنگ‌زده دیگه دنیا است، که دیگه پوشش به اون رقم نمیشد. دوستای ما درست گفتن از ولایات که اینجا حقیقت به اون رقم گفته نشده که ضرورت بود. ژورنالیسم تحقیق هنوز رواج نشده. ما بسیار نمونه های کمی داریم در دو یا سه سال گذشته که ژورنالیست ها کوشیدن تلاش کردن که یک سری گزارش های تحقیقی را آغاز بکنن، یا در یک سری رسانه های چاپی، یا هم در رادیوها، یا هم در تلویزیون ها
برنامه کوچک تحقیقی آغاز شد. این شروعش هست و مطمئن هستم پیشرفت میکنه و پیشرفتش به کمک مردم افغانستان ضرورت داره. در هر عرصه مردم میتونن منابع همیشه در خبرنویسی منابع مهم همیشه مردم هستن.
بله.
وقتی مردم کمک کنن به ژورنالیست ها مطمئن هستم پیشرفت های صورت میگیره و ما امیدواری دیگه ایست که رسانه های افغانستان هم مسلکی شدن، معلومات عام شده، فیسبوک رسانه های اجتماعی خیلی تاثیر داشته.
بله.
معلومات مخفی دیگه نمیمانه و معلومات
مننه.
عام شده میره.
بله.
و این بسیار زیاد کمک میکنه در آینده به نظر من.
دیر اجازه من در افغانستان د ژورنالیستان و د اتحادیه منشی ښاغلی رحیم الله سمندر په قندهار کې د امریکا غشنارې دوه خبریال عزیز الله پوپل صاحب هم درنګه په قندس کې د ځوان غک د ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالمتین مردمی صاحب چې په خبرونه کې زموږ سره برخه اخیستې
و. همچنان تشکر از او خواننده ها و شنونده های ما که با نوشتن پرسش ها در وبسایت دری پشتو و یا با گرفتن شماره های تماس با برنامه مستقیما در برنامه گفت و شنود خبر اثری سهم گرفتند. تا برنامه دیگر که بازم با شما خواست بودیم شب خوشی برای شما آرزو میکنیم.
نظریاتی که در این برنامه صحبت با رادیو آشنا ارائه گردید، نظر مهمانان و شنوندگان این برنامه بوده و به هیچ صورت بیانگر موقف صدای آمریکا و یا پالیسی حکومت ایالات متحده نیست.